غیار زوها دل مسخوش جوان. د ازادي رادیو یو ساعت خبرونه تر شراغ لاس د ماپښین 2 بجې سوې. زه ملالی بشیر او همکاران می سلامونه وړاندې کوو. دا خبرونه د امان امیرزی په تخنیکی مرسته خبريږي. د کابل شار نهمی امنیتی حوزې پورې اړوند درې میکروین کې انتحاري حمله سوې ده. په دې اړه نور جزئیات په همدې خبرونه کې واوري. ولسمشر غنی وايي په افغانستان کې بنسټیز تغییر تر هغه وخته نشي راتلای چې سیمه ییزه همکاري نه وي. د کندهار ولایت په میوند ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو پر وړاندې عملیات اوس هم دوام لري. د هیواد په بیلابیلو برخو کې خلک د وسلوالو ډلو له فعالیتونو سر ټکوي. دا موضوع به د تازه خبرونو تر څنګ څیړو. په نورو موضوعاتو کې به واورو چې په ننګرهار ولایت کې د داعش ډلې فعالیتونه زیات سوي. په دغه ولایت کې د دې ډلې په اړه یو تحقیقاتي راپور لرو. ګڼ شمېر نور مطالب لرو، خو تر هر څه مخکې د دې ساعت مهم کورنۍ او نړیوال خبرونه اورو. په نړیوالو خبرونو کې به واورو چې د فرانسې د بهرنۍ چارو وزیر وایي د ایران د اټومي پروګرام خبرې به د جون د 1 نیټې ضرب الاجل څخه تیرې سي، او د اسلامي دولت بنسټپالې ډلې په سوریه کې له دوو ښځو څخه سرونه پرې کړي دي. کورنۍ خبرونه له سید کمال شاه عارف څخه اورو.
په سر کې د خبرونو سرچکې. د کورنۍ چارو وزارت وایي چې نن ماپښین یوه بجه د کابل ښار د هوا میدان پر سړک د قاضي پلازا ته نږدې انتحاري حمله سوې ده. په لوګر کې پر یوه کور د هاروان د مرمۍ د لګېدو پیښ کې یو تن وژل سوی او 15 نور ټپیان سوي دي. او د کورنۍ چارو وزارت وایي په راتلونکو 13 میاشت کې به د پولیسو د ظرفیت لوړولو په برخه کې زیات پروګرامونه پولیسي. د خبرونو تفصیل. د کورنۍ چارو وزارت وایي چې نن ماپښین یوه بجه او 40 دقیقې د کابل ښار د هوا میدان پر سړک قاضي پلازا ته نږدې انتحاري حمله سوې ده. د کورنۍ چارو وزارت د ویان مرستیال نجیب دانش ازادي راډیو سره خبرو کې پیښه تایید کړه، خو د کره تلفات په اړه نه خبري وشوله. د انتحاري حمله پر داسې مهال کېږي چې څو ورځې وړاندې وسلوالو کسانو د ملي شورا پر ودانۍ انتحاري حمله وکړه. د پیښې لځای اني شاهدان ویلي چې حمله په سیمه کې د بهرنیو ځواکونو د موټرو پر کاروان سوې ده. تر دا مهاله د پیښې مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی، خو په دې اړه تازه معلومات زموږ پروانه خبرونه کې اورېدلی سي. د لوګر په برک برک ولسوالۍ کې پر یوه کور د هوان د مرمۍ د لګېدو په پیښه کې یو تن وژل سوی او 15 نور ټپیان سوي دي. د برک برک ولسوال انجینر رحیم امین ازادي راډیو ټول چې پیښه نن سهار د ولسوالۍ د قلعه تقی په سیمه کې سوي ده. په یو بل خبر کې تیر شپه د اورزګان ولایت په چوری ولسوالۍ کې پر یوه کور د هوان د مرمۍ د لګېدو له امله د یوې کورنۍ 8 غړي ټپیان سوي دي. د افغانستان د کورنۍ چارو وزیر وایي په راتلونکو 13 میاشت کې به د پولیسو د ظرفیت لوړولو په برخه کې زیات پروګرامونه پولیسي. نورالحق لمینن د ملګرو ملتونو سازمان له پراته ادارې یو ان ډی پی سره د یوه تړون د لاسلیک پر مهال وویل چې ټاکل سوی په نږدې راتلونکي د پولیسو د ماشینو مدیریت د افغانانو لخوا وسي. د امریکا متحده ایالاتو له 2002 کال راهیسې تر دا مهاله میلیونونه ډالر د پیسو د اعتبار صندوق له لارې چې د ملګرو ملتونو د پراته ادارې لخوا مدیریت کیږي په پولیسو مصرف کړي دي. د افغانستان ولسمشر تر دې وړاندې په شوړو میاشتو کې د دې بسپنې د انتقالېدو غوښتنه کړې وه. او د لوګر سیمې چارواکي وایي چې تیره شپه 1,000 کیلوګرام متریاک ترلاسه کړی دی. په دې ولایت کې د ملي اردو د لیوا مطبوعاتي دفتر وایي چې دا مخدره مواد له یوې نښتې وروسته په تیرې سیمه کې ترلاسه شوي دي. دا د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه چانقه الکوزې وړاندې کوي.
د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر لارین فابیوس وایي د ایران د اټومي پروګرام خبرې به د جون د 1 نیټې ضرب الاجل څخه تیرې شي او مذاکره کوونکي د خبرو د پای ته رسېدو لپاره نوې نیټه نه ټاکي. فابیوس د دوشنبه په ورځ په نیویارک کې خبریالانو ته وویل پلان لري چې په روانې اونۍ کې وینا ته ولاړ شي، په کوم ځای کې چې ایران له برېتانیا، چین، فرانسې، جرمني، روسي او امریکا سره په وروستۍ اټومي معاملې کار کوي. د زیاته کړه په خبرو کې یو څه پرمختګ شوی، خو تر اوسه عملیه نه ده ختمه شوې.
If there is an agreement, there will be a lifting of sanctions.
دا وایي چې کوم تړون رامنځته شي بندیزونه بلل شي، خو که تړون عملی نشي داسې یو میکانیزم باید وي چې په اتومات ډول بیرته بندیزونه جاری کړي. د اوتریش په مرکز ویانا کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری خبرداري ورکړ. دا لا ډیر وختي ده چې ووایو له ایران سره کوم تړون ممکن دی. د ایران دولتي خبري رسنیو نن وویل د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف، د ایران د اټومي پروګرام مشر علي اکبر صالحي او د جمهور رئیس حسن روحاني ورور او نږدې سلاکار حسین فریدون ویانا ته ولاړل. ظریف د یکشنبې په ورځ تهران ته تللی و چې له ایراني مشرانو سره د اټومي معاملې د روانو مذاکرو په اړه مشورې وکړي. د اسلامي دولت بنسټپالې ډلې په سوریه کې له دوو ښځو نه سرونه پرې کړي او د یوې څارونکې ډلې په وینا دا لومړی ځل دی چې دا ډله له ښځینه ملکیانو څخه سرونه پرې کوي. په لندن کې د سوریې د بشري حقونو څارونکې ډلې نن وویل دا دوې ښځې او د هغوی مړونه د جادوګرۍ په فعالیتونو تورن شوي ول. څارونکې ډله وایي له دغو کسانو څخه سرونه د جون په 28مه او 29مه په دیر الزور ولایت کې پرې شوي او په دواړو وختونو کې له ښځو او د هغوی له مړونو څخه په یو ځل سرونه پرې شوي دي. د یو بل خبر له مخې د اسلامي دولت ډلې د یمن په مرکز صنعا کې د حوثي اغیانو په دوو مشرانو د دوشنبې د ورځې حملې مسؤلیت منلی دی. روغتیایي چارواکي وایي په دې حمله کې د اتو ښځو په ګډون لږ تر لږه 28 کسان وژل شوي. امنیتي چارواکي وایي د موټر بم په دې حمله کې د حوثي اغیانو د مشرانو دوه ورونه فیصل او حامد یاچی چې د کورنۍ د یو غړي د جنازې په مراسمو کې ګډون کړی و په نښه شوي ول. اسلامي دولت ډلې د انټرنټ له لارې په بیان کې ویلي حمله دوی تنظیم کړې وه او د دوی په وینا او د دوی په وینا د یمن په مرکز کې د شیعهګانو په ځالې دا حمله کړې ده. د امریکا یو جګپوړی سناتور وایي تېره اونۍ سپیس ایکس توغندي ناکامي باید د دې سبب نه شي چې امریکایي چارواکي فضا ته د پوځي وسایلو د استولو لپاره یو ځل بیا په روسیه کې جوړ شوي توغندي ونه پیري. د سنا د وسلوالو خدمتونو د کمیټې مشر جان مکین پرون وویل دا حادثه په هیڅ صورت د روسیې د آر ډي یو سلاتیا توغندي د ماشین لپاره زموږ اړتیا له منځه نه وړي. د امریکا متحده ایالاتو تیر کال د مسکو لخوا د کریمیا د الحاق او په اوکراین کې د نورو تهاجمي حرکتونو له امله فضا ته د امریکا د پوځي وسایطو د استولو په مقصد د روسیې د توغندیو د ماشینونو په پیرلو سخت قیودات وضع کړي ول. د امریکا هوایي ځواک څخه د وړاندې امریکایي کمپنیو ته د توغندیو د ماشینونو د پیرلو اعلانونه خپاره کړي وو او تمه ده چې د روسیې سپیس ایکس کمپنۍ دا قرارداد وګټي. د جون په 28مه د امریکا په فلوریدا ایالت کې د سپیس ایکس توغندی چې فضایي تمځای ته د امریکا پوځي وسایط انتقالول له پورته کېدو وروسته په هوا کې وچاودېده او د معاملې په اړه یې پوښتنې رامنځته کړې. د یونان د مالی وزارت به د هغو متقاعدینو لپاره د جولای له لومړۍ نیټې څخه بانکونه پرانیزي چې له اتومات بانکي ماشینونو څخه د نقدو پیسو د ایستلو کارتونه نه لري. ټاکل شوی چې بانکونه باید د نورو فعالیتونو لپاره د جولای تر شپږمې نیټې پورې تړلي وي. حکومت د بانکي سیستم د ړنګېدو د مخنیوي په مقصد دا ډول مقررات وضع کړي. یونان نن یعنې د جون په 1 په رسمي ډول د پیسو د نړیوال صندوق د پور ورکولو ژمنه پر ځای نه کړه او په همدې ورځ اتن ته د دغو صندوق او اروپایي اتحادیې موجود بانکي ضمانت هم ختم شو. د پیسو د نړیوال صندوق د 1.8 میلیارد ډالر پور باید د افغانستان په وخت 2:30 بجې ورکړل شوی وی. آسیایي مارکیټونه نن بیرته یو څه ښه شول. په توکیو، هانګ کانګ او سیول کې د اسامو بیې د تېرو ورځې په پرتله یو څه پورته شوې. د یونان صدر اعظم الکسیس سیپراس په خپلو خلکو غږ کړی چې د یکشنبې د ورځې ټول پوښتنه کې د نړیوالو پور ورکوونکو غوښتنې رد کړي. اروپایي مشرانو خبرداری ورکړی د پور ورکوونکو د غوښتنو په ردولو سره به یونان له ایرو ساحې څخه ووځي. او وروستی خبر دا چې د اوکراین د اور وژنې کارکوونکي د هغه اور د وژنې او مهار کولو هڅې کوي چې تېره شپه د چرنوبل ورانو شوو اټومي تاسیساتو ته نږدې ساحه کې لګېدلی. د اوکراین د عاجلو چارو اداره وایي د اور د مړ کولو لپاره چې شاوخوا 130 هکتاره ساحې ته پراخ شوی، 130 تنه اور وژونکي، یو شمېر لارۍ او الوتکې استول شوي. دا نه ده معلومه چې اور د چرنوبل د 1986 اټومي ککړې شوې سیمې ځینو برخو ته رسېدلی او که نه. چرنوبل هغه مهال د نړۍ تر ټولو ناوړه اټومي چاودنه وه. د تېرې شپې اور لګېدنه په اوکراین کې دوهمه ستره پېښه ده. دا د دې ساعت مهم نړیوال خبرونه.
ازادي راډیو اوري چې په منځنۍ څپه 12 شپږنیوي په ټول افغانستان کې خپرېږي. د کابل په دریم میکران کې ځانمرګ برید سوی چې د راپورونو له مخې هدف یې بهرني ځواکونه وو. دا موضوع د نورو راپورونو تر څنګ تعقیبوو. ولسمشر غنی د سیمه ایز همکارۍ پر اهمیت ټینګار کړی او ویلي بې له سیمه ایز همکارۍ په افغانستان کې بنسټیز تغییر نه سي راتلای. په هلمند ولایت کې په یوه ځانمرګ برید کې د یو ولسوال په ګډون 15 وسلوال وژل سوي دي.
دوه ملکي هیوادوال شهیدان سوي دي او تر 15 پورې زخمیان دي. زخمیان الحمدلله ښه دي.
د هلمند امنیه قومندان نبی جان مولا خیل وو. او په ننګرهار ولایت کې د داعش سخت دریځ ډلې غړي څوک دي؟ دا ډله په ننګرهار کې څه ډول فعالیت کوي؟
دوی چې کومه داوره لري چې موږ د د بغدادي سره تعلق لرو او هغه زمونږ امیر دی. نو څومره لهجه چې بغداد کې تطبیقي هغه په افغانستان کې هم تطبیقيږي.
یو ځای اوسیدونکی وو. د خبرونې په دوهمه نیمایي کې اونیس پروګرامونه د انصاف پلټه او ازادي او اوریدونکي مه هیروي. ازادي راډیو اوري. د کابل ښار په نهمې امنیتي حوزې سره اړوند په دریم میکروین کې نن یو ځانمرګی برید سوی. زموږ همکار نسیم شفق له نورو جزئیاتو سره له سیمې را سره دی. شفق صاحب، د دغه برید د تلفاتو په اړه څه معلومات لري؟
سلام وړاندې کوم تاسو او د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته. اول خو به دا ووایم چې دا انتحاري حمله د کابل ښار په مرکزي سیمه یعنی دریم مکریانو کې د حامد کرزي د نړیوال هوایي ډګر پر سړک د افغانستان سترې محکمې او د سرحدونو او قبایلو چارو وزارت نږدې د قاضي پلازا مخې ته شوې، چیرته چې ډیره ګڼه ګوڼه وي. ویل شوي چې د یو کورلا ډوله موټر په واسطه دا انتحاري حمله شوې او هدف یې بهرني ځواکونه وو. تر اوسه پورې بهرنیو ځواکونو ته په دې پیښه کې د اوښتو تلفاتو په اړه سندي ویل شوی، خو عیني شاهدانو ویلي چې دوی لیدلی چې بهرنیو ځواکونو ته هم په دې پیښه کې تلفات اوښتي او ملکی وګړو ته هم په دې پیښه کې مرګ ژوبله اوښتی ده. په عین حال کې د کورنیو چارو وزارت مرستیال ویان نجیب دانش ازادي راډیو ته وویل چې په دې پیښه کې تلفات سته، خو ده نه بهرنیو ځواکونو ته په دې پیښه کې د اوښتو تلفاتو د رقم یا د دقیقې شمېرې په اړه څه وویل او هم او نه هم ملکی وګړو ته. باید ووایم چې دغه سیمه چې دا ډیره د ګڼګونه لري او دغه راز د حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر ته تګ راتګ هم زیات دی په تیره د بهرنیو ډیپلوماتانو، او دغه راز دغه سیمه چې انتحاري حمله پکې سوې ده دا د امریکا سفارت هم حدوداً 300 متره شاوخوا واټن لري. تر دې وړاندې شاوخوا دوه اونۍ مخکې د افغانستان د ملي شورا پر ودانۍ هم دغه یو حمله شوې وه چې هم انتحاري حمله وه او هم وسلواله حمله وه چې دوه یا درې نفر تنه پکې ملکیان ووژل شول او لسګونه نور پکې ټپیان شول. د نن ورځې د حملې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی اخیستی، خو تر دې وړاندې د دغه ډول حملو مسؤلیت تر ډېره وسلوالو طالبانو منلی دی. بلې مراد جانې،
ډېره مننه شفق صاحب د معلوماتو څخه. مو نسیم شفق و چې د دریم میکروان د نننۍ حملې په اړه معلومات راکول.
ازادي راډیو د بے طرفه مؤثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
ازادي راډیو اوري. ولسمشر غنی په افغانستان او سیمه کې د امنیت د ټینګښت او اساسي بدلون لپاره سیمیزه همکاري اړینه بولي. محمد اشرف غنی د سه شنبه په ورځ په کابل کې په یو غونډه کې وویل چې پر افغانستان روان جنگ تحمل سوی او افغانان قرباني ورکوي. شاغلی غنی همداراز وویل چې په یو هیواد کې ناامنی د سیمې د بې ثباتۍ لامل ګرځي. نسیم شفق په دې اړه راپور لري.
ولسمشر غنی وایي چې گاونډیان او د سیمې ټول هیوادونه د افغانستان د سولې او ثبات شریکان دي او د دې هیواد راتلونکی د سیمې د هیوادونو له همکارۍ سره تړاو لري. محمد اشرف غنی سرګند کړه چې پر افغانستان تحمل شوی جنگ چې قرباني افغانان ورکوي د سیمې د ټولو هیوادونو په زیان دی. خاغری غنی د سه شنبه په ورځ په کابل کې په یو غونډه کې وویل چې د سیمې له همکارۍ پرته په افغانستان کې اساسي بدلون نشي رامنځته کېدای. خاغلی غنی وایی په افغانستان کې اساسي بدلون د سیمې له همکارۍ پرته نشي راتلی. نو زموږ ټول گاونډي هیوادونه له هند نیولې تر آذربایجان او روسیې پورې د افغانستان د سولې او ثبات شریکان دي. د افغانستان راتلونکی له سیمیزو همکاریو سره تړاو لري. د افغانستان راتلونکی ډیر اړتیا لري چې په سیمه ایزه سطحه ورسره همکاري وشي. ولسمشر غنی دا سرګندونې په داسې حال کې کوي چې په افغانستان کې جنگونو تر بل هر وخت زور اخیستی او د وسلوالو طالبانو تر څنګ داعش یا د اسلامي دولت ډلې هم په دې هیواد کې فعالیتونه پیل کړي دي. دغه راز وسلوالو مخالفانو سکال خپل حمله تر ډیره د افغانستان په شمال کې متمرکز کړي او حتی په تیرو دوو میاشتو کې په بدخشان او کندوز کې څو ولسوالۍ هم په خپل کنټرول کې راوستي. ولسمشر غنی وایي چې یوازې په کندوز ولایت کې د لسو هیوادونو اتباع د وسلوالو مخالفانو په لیکو کې د افغان حکومت پر ضد جنګیږي او دې ته اړتیا شته چې د دې ستونزې د مهارولو لپاره یوه سیمه ییزه اجماع رامنځته شي.
تنها در ولایت کندوز از 10 مملکت مختلف
یوازې په کندوز ولایت کې لسو بیلابیلو هیوادونو څخه جنګیالي حضور لري چې موږ قرباني ورکوو. نو دې ته اړتیا شته چې سیمه او ګاونډي هیوادونه یوې اجماع ته په یو آواز ورسیږي. افغان چارواکو تر دې وړاندې هم په افغانستان کې د تروریزم ضد جګړه کې د سیمې د هیوادونو پر صادقانه همکاریو ټینګار کړی او ویلي دي چې په افغانستان کې سوله او ثبات د سیمې په ګټه دی. افغان حکومت او څېړونکي د افغانستان په نارامیو کې د سیمې ځینې هیوادونه په تیره پاکستان ښکیل بولي او په وار وار ویلي چې په دې هیواد کې جنگ د پاکستان او نورو هیوادونو په زیان دی. نسیم شفق، ازادي رادیو، کابل.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
دا امریکا غږ آشنا رادیونه.
زموږ غږ له ازادي رادیو اوري. د کندهار چارواکي وایي چې د دغه ولایت په میوند ولسوالۍ کې د روانو عملیاتو پر مهال د یو ولسوال په ګډون 15 وسلوال طالبان وژل سوي دي. د چارواکو په وینا دغه عملیات چې تیره اونۍ پیل سوي اوس هم دوام لري. محمد صادق رښتینی له کندهار راپور راکوي.
د کندهار د والی ویان سمین خلواک ازادي راډیو ته وویل چې د میوان ولسوالۍ په ګرما وکسمه کې د افغان ځواکونو په ګډو عملیاتو کې د دولت 15 وسلوال مخالفین وژل سوي. د خپلواک په وینا په وژل سو وسلوالو کې د جړی ولسوالۍ لپاره د طالبانو ولسوال حافظ اکبر هم شامل دي. خپلواک وایي چې عملیات اوس هم دوام لري او افغان ځواکونو ته تلفات نه دي رسیدلي.
په تیرو دوو ورځو تصفیوي عملیاتو په نتیجه کې د افغان امنیتي ځواکونو د ګډو تصفیوي عملیاتو په نتیجه کې د میوند ولسوالۍ د ګرمابک په سیمه کې د وسلوالو مخالفینو له لوري د جړی ولسوالۍ لپاره نامنحاده ولسوال حافظ اکبر په شمول 15 تنه وسلوال مخالفین وژل سوي دي او د دوی څخه یو شمېر وسلې او مهمات هم ترلاسه شوي دي. په یاد عملیاتو کې افغان امنیتي ځواکونو ته کوم زیان نه دی اوښتی.
د میوند په ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو دغه عملیات د تیرې یوې اونۍ راهیسې دوام لري. دوی ورځې مخکې چارواکو په دغه عملیاتو کې د 15 وسلوالو طالبانو د وژل کېدو خبر ورکړی وو او تر دې یوه ورځ وروسته د ملي اردو یوه هیلیکوپټره په سیمه کې د عملیاتو پر مهال د وسلوالو طالبانو په حمله کې وویشتل شول. طالبانو تر اوسه د چارواکو د وروستیو څرګندونو په اړه تفسیر نه دی کړی.
ازادي رادیو اوري. په هلمند ولایت کې یو ځانمرګي برید دوه ملکی کسان وژل او 15 نورې ټپیان کړل. د هلمند امنیه قومندان وایي برید کوونکي خپل هدف ته ونه رسید. برید موټر بم په واسطه د هلمند امنیتي قومندانۍ د شاو دروازې ته څیرمه پر یو برج سوې دي. په دې اړه نور حال زموږ همکار الیاس دایرا کوي.
د برید چې په لشکرګاه ښار کې د هلمند امنیه قومندانۍ ختیځ دروازې ته څیرمه د پرېدارۍ پر یو ټاور سوې دي. د امنیه قومندانۍ د ودانۍ ترڅنګ شاوخوا کورونو ته زیان رسولی دی. تر امنیه څو دقیقې وروسته د هلمند امنیه قومندان پاسوال نبي جان ملاخیل رسنیو ته وویل په دې برید کې 15 ملکیان ژوبل سوي او دوه نور وژل سوي دي. قومندان وویل تر 14 وروسته دوه نور برید کوونکي چې درنې او سپکې وسلې درلودلې غوښتلې امنیه قومندانۍ ته ننوځي خو د پولیسو لخوا وژل سوي دي.
دوه نفران نور انتحاریان چې غوښتلې دي د انفجار نه وروسته ځان تیر کړي راوړی قومندانۍ خواته هغه هم په ورګر ورختاي سره دته شاته منډه کړله او پولیس په تعقیب کې وو. هغه د پولیسو لخوا نه وویستل شول. ایوی انفجار ورکړه چې ټوټه ټوټه وو. دومې درېمې هم دغه وو چې له سلاو وسلو د شان سره تاسې ویني تصویرې او سلاوې چې دلته لاسته راغلي هم تاسې ویني. دوه ملکي هیوادوال شهیدان سوي دي او تر 15 پورې زخمیان دي. زخمیان الحمدلله ښه دي. اوس یې مې جنسي نه مګراولو هلته وضعیت نورمال وو.
نبي جان ملاخیل وویل په دې عمله کې پولیسو ته ځان نه درسېدلی. کمانډان زیاته کړه د بریټ پاړه د وړاندې معلومات ترلودل او خپل تدابیر هم نیولې و. تلشکرګا شهر د امرجنسی روغتون یو سرچینې ازادي راډیو ټول دوی ته څلوېشت ټپیان راوړل شوي دي چې دوه پکې پولیس دي. سرچینه وایي ټپیان اکثره ښځې او ماشومان دي او د بریټ سیمې ته څیرمه دغه کورونو څخه وروړل شوي دي چې د موټر بم د حملې له امله زیانمن شوي دي. په سیمه کې عیني شاهدانو ازادي راډیو ټول بریټ د مازدا موټر په واسطه ترسره شوی دی. دوی ګڼ شمېر ملکیان یې ولیدل چې د لارې پر سر او په کورونو کې ټپیان شوي وو.
ټپیان به ګرد تر سر یې وینې بهیدلې نور کوچنیان بوتلې غتراییدي چې نه وه ټپیان شوي.
موږ کور ته ورک دي موږ کور ته نه ننوتلي چې څوک کور ته ستا څوک نشته.
دا د روژې په میاشت کې په لشکرګاه ښار کې لومړی ځانمرګ برید دی. خو تر دې وړاندې د لشکرګاه ښار په ختیځه دروازه کې د کندهار لشکرګاه پر لویه لار د پولیسو پر امنیتي پوسته باندې د موټر بم په حمله کې دوه ملکیان او دوه پولیس ووژل شول. درې ملکیان او درې پولیس نور هم ټپیان شول. ته یاده ولیده چې تر اوسه د دې ځانمرګ برید پړه چا په غاړه نه ده اخیسته. محمد الیاس طیب د ازادي راډیو هلمند.
تاسو هم کولای شئ چې خبريال شئ او موږ د خپل سیمې له خبرونو خبر کړئ.
د افغان بي سیم د شرکت ګډون کوونکو ته دا زمينه برابره شوې چې د افغانستان له ټولو خارونو کلیو او باندو خبرونه ازادي رادیو ته واستوي.
په ډېری اسانه یو سمس اتسو اتلس شمیره ته واستوي. د یو سمس په استولو سره د ازادي رادیو افتخاري خبريال شئ.
تاسو په پښتو او دری ژبه د خبرونو ترڅنګ غږ او ویډیو هم را لګلې شئ.
د افغان بسیم شرکت اتسو اتلس شمیره د ازادي رادیو د افتخاري خبريال لپاره.
زموږ غږ له ازادي رادیو اوري. په دې وروستیو کې په ننګرهار کې د داعش وسلوالې ډلې مسأله زیاته سوې ده. خو راځئ چې واورو چې په ننګرهار کې په داعش ډله کې کوم وسلوال شامل دي، مشران یې څوک دي، د طالبانو له امارت سره یې توپیر څه دی، له ولس سره یې چلند څه ډول دی. په ننګرهار کې د ازادي راډیو خبریال شاه محمود شینواري په یو مفصل تحقیقاتي راپور کې دغه او نورې هغه پوښتنې چې د خلکو په ذهن کې پرتې دي څېړلې دي.
شاوخوا درې میاشتې وړاندې د اسلامي خلافت یا داعش په نامه یوې نوې وسلوالې ډلې د شینوارو په ولسوالیو کې سر راپورته او په ډېره کمه موده کې د ډیورند کرښې ته په پرتو سرحدي ولسوالیو اچین، سپینغر، نازیان، هسکې مینې، کوټ او بټیکوټ ولسوالیو کې د طالبانو د امارت اسلامي ډلې پر ضد وسلواله مبارزه پیل کړه چې د یوې میاشتې په دننه کې د دې ولسوالۍ زیاتره سیمې له اماراتو پاکې کړې او د سپین بیرغ پر ځای خپل تور بیرغ وزړاوه. اوس هم دغه دواړه وسلوالې ډلې د خوږیانو په ولسوالۍ کې یو بل ته لاس په ماشه ناست دي او وخت ناوخته د دوی ترمنځ د وسلوالو نښتو رپورټونه خپرېږي. له هغې سیمې څخه چې د داعش ډله پکې فعاله ده، د سیمې یو تن د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د اسلامي خلافت په نامه وسلواله ډله ځان د ابوبکر البغدادي پورې تړي او د اماراتو پر ډلې تور پورې کوي چې د پاکستان د آی اس آی ترګري ادارې پر امر فعالیت کوي.
دولت الاسلامیه ډله چې دا دوی چې کومه داوه لري چې موږ د بغدادي سره تعلق لرو او هغه زموږ امیر دی، نو څومره له هیڅ بغداد کې تطبیقي هغه په افغانستان کې هم تطبیقيږي. دوی ولترین هغه چې داوه چې په امارات اسلامي په خلاف اول دغه وکړو اقدام وکړو او داخله کې د یو چا پورې محدود وتړل چې دا د پاکستان د ایسای سرګری ادارې خلک دي او دوی نظر چې دی صرف د افغانستان پورې محدود دی. موږ دا نه غواړو چې افغانستان پورې صرف محدود شي، بلکې جهاد کلمه عامه باید یو اسلامي خلافت په افغانستان کې حاکم شي.
خو دا چې د تور او سپین بیرغ ترمنځ توپیر پڅ کې دی، په تیرو دیارلسو کلونو کې چې د امارت اسلامي ډله په لور پرتو سیمو کې فعاله وه، د افغان دولت پر ضد د وسلوالې جګړې تر څنګ د دې ډلې د فعالیت په ساحه کې د نشه یي توکو کرکیله او کاروبار آزاد و. خو کله چې د داعش په نامه وسلوالې ډلې په یادو سیمو کې فعالیت پیل کړی، په دې سیمو کې د نشه یي توکو پر کرکیله او استعمال او دارنګه له کور څخه د ښځو پر وتلو سخت بندیزونه لګولي دي. د اچین ولسوالۍ اوسیدونکو عجب خان دغه بندیزونو په اړه وایي.
دوی د سیمې د خلکو څخه دغه غوښتنې کړې دي، څو ماده اعلان کړې په مربوطه مسجدونو کې. اوله ماده یې دا ده چې دغه ښځې به د کورو څخه چې وځي په حجاب او پرده کې بځي، بې د عذره به ډاکټر ته هم نه ځي، بې شرعي عذره، او دغه د کور دغه وارث په ورسره وي. نور دا ولور په هکله باندې دغه کړی دی. اوس د جواري او شراب د دغه شیانو مخدره موادو په اړه باندې دغه کړی د سیمو خلکو ته خبرداری ورکړی دی چې آینده په سر په خپلو ځمکو کې مخدره مواد ونه کړي.
د عجب خان په خبره د داعش او اماراتو ترمنځ یو لوی توپیر په دې کې دی چې د دوی مالی سپورټ تر اماراتو ډیر قوي دی. دی وایي د امارات اسلامي ډلې به له ولس نه د اوشر او په بله بهانه پیسې راټولولې، خو دوی عادي غړي ته له 10,000 کلدارو زیاتې پیسې معاش ورکوي او وسلې هم نوي او مجهزې دي.
هغو به خو د ولس نه راغونډولې د اوشر په نوم باندې، د زکات په نوم باندې قاچاقبران دي دلته، که نه مهم مهم مشهور قاچاقبران دي، هغو به ورسره کومکونه په چا به ورته وسلې اخیستې، چا به ورته په نقدې پیسې ورکولې، او دوی چې دی دوی خپل دغه ډېر زیات لري. اوس چې زه ګورم دوی سره دا پیسې او مالي امکانات، نو دا ډېره دغه خبره ده، خو د 10,000 نه 10,000-40,000 کلدارو پورې ورکوي. مشران چې دي هغو 500-600 ډالر معاش دی، نوی موټر لري، خریداری په بازار کې ډېره کوي، چاته کوم شي لاس نه نیسي، خپل هرڅه مالي امکانات ډېر لري، او وسله یې ښه ماډرن وسله ده، ښه نوې وسله ده.
په دغه ډله کې کمه فیصدي د امارت اسلامي ډلې هغه غړي چې بیعت یې ورسره کړی، خو زیاتره یې پاکستاني وسلوال دي. عجب خان وایي د داعش په ډله کې لویه برخه د پاکستان اورګزي، او په دویم قدم کې افریدي دي چې ډېرې اوس د خپلو فامیلونو سره یاد ولسوالیو ته راکړه شوي دي. د ده په خبره دغه پاکستانی وسلوال زیاتره د حافظ سعید د ډلې پورې تړاو لري.
چې د اسلامي دولت په نوم باندې یا داعش دغه نوې ډله ده چې مشري ډېر پاکستانیان د اورګزي جلسې او د خیبر جلسې تیرا تیردي کوي. کومنده ټوله د پاکستانیانو په لاس کې ده. عمومي مشر چې دغه حافظ سعید دی، اورګزي دي، ډېر چې اورګزي دي. کوم د اماراتو دلته مهم کومندانان چې هغو ته یې کورونه اوسي، اوس هغلي د هغو په کورو کې دوی اړولي دي.
حافظ محمد سعید د لشکر طیبه ډلې مشر دی چې ده په 1990 میلادي کال کې دا ډله تاسیس او د زیات وخت لپاره یې په کشمیر کې د هندي ځواکونو پر ضد جګړه کوله. د حالاتو څېړونکي استاد محمد انور سلطانی د حرکت هم د سیمې استخباراتو یوه نوې پروژه بولي. دی وایي د سیمې استخباراتو سپین بیرغ په تور واړاوه، او له دې لارې غواړي چې هغه سختدریزه خلک ختم کړي چې د دوی امر ته یې غاړه نه کېښوده.
د سټوج کوم هغه ته چې یاغي د سیمه د استخباراتونه دا غي د ختموي د پاره دا ګیم روان دي، ځکه هغه څوک چې آرام دی هغه دی خواته ورزي، هغه څوک چې نرم دی هغه د یو سره ملګری کیږي ټوپک وسر اخلي، هغه څوک چې هغه نه راغی د خپکول خطر دا یو درونی حرکت دی، او د دې حرکت تر شاتمن یو بل برنامه شته دی. زه په دې خیال یم
د سیمې د خلکو په خبره د اسلامي خلافت ډلې په لومړي سر کې د حکومتي کسانو په اړه دریض نرم و، خو په دې وروستیو کې ځینې خلکو ته یې ګواښ کړی چې له حکومت سره خپلې دندې پرېږدي. د ننګرهار ولایتي شورا وکیل زبیولاز مری هم د خبره تاییدوي چې دغه ډلې لومړی نرم دریض نیولی و، خو اوس چې ځان یې په ولس کې ځای پر ځای کړ په دریض کې سختوالی راغلی.
دې ته چې موږ فکر وکړو دا اپراتیفي او رواني جنگونه دي، اپراتیفي گیمونه دي او استخباراتي جنگونه دي. دوی په ابتدا کې غوښتل چې خلکو سره ډېره نرمه لهجه وچلي، د خلکو رضایت حاصل کړي، نفوذ پیدا کړي. د نفوذ او د رضایت د حاصلولو نه وروسته چې کله دوی قدرت ته ورسېدل، دوی خپل چلند کې په سلو کې 100% تغییر راوسته. اوس خلک لالي، سربازان لالي، د دولت مامورین لالي، قومي مشران متنفذین وژني. نو دوی نه نور جنایتکار او ظالم او جابر ډله تر اوسه په افغانستان کې نه و، نه شته او نه وی، ځکه چې په دې لږ وخت کې دوی ډېر ظلمونه ته مخه کړی ده. او فکر کوم چې دوی د دوی پاتې کېدل د دې خاورې سره هم جفا دی، او که چېرته د افغانستان دولت غواړي وسلوال پوځ او امنیتي ځواکونه، امنیتي قواوې زموږ د جرات هم لري، د توانمندي هم لري چې دوی په منځولو کې خپل هر اړخیز امکانات په کار واچوي او دوی نابود کړي.
بل خو د ننګرهار امنیت قومندان پاسوال فضل احمد شیرزاد وایي د دغو دواړو وسلوالو ډلو د ځپلو لپاره پوره چمتووالی لري، خو نوموړی د دغه دواړو وسلوالو ډلو ترمنځ خپلمندي جنگونه د خلکو او امنیتي ځواکونو په ګټه بولي.
یو ډله چې ځان یې په ځان باندې نوم د هیڅ شي دی، او هغه پخواني وسلوال طالبان دي چې سپین بیرغ په تور اوښتی دی، هغه هم د دې بالا په ځینو ساحو کې لکه ګورګوري، اوغز او نورې ساحې، همدارنګه د لمنې تر شیرزادو تر خوګانو پورې تللي دي، چې د دوی خپل منځو کې ډېر شدید اختلافات او ډېر شدیدې جګړې روانې دي، چې په نتیجه کې تر سلګونو وسلوال د دواړو اړخو څخه وژل شوي دي. د دغو وسلوالو وژنه، د دغو وسلوالو مخالفتونه، د دغو وسلوالو جګړه د ټول افغانانو دپاره، د سولې او امن راوړلو دپاره، خصوصا د امنیتي ځواکونو دپاره به د خیر او ښېګڼې ګام وي.
له دې وړاندې د ننګرهار والی سلیم خان کندوزی هم ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې د دواړو وسلوالو ډلو ترمنځ خپلمنځي اختلافات د افغان دولت په ګټه بللي وو. که څه هم د ننګرهار ولایتي چارواکي دا وسلوالي نښتې د ځان په ګټه بولي، خو د کتونکو په خبره په دغو سرحدي ولسوالیو کې د یادو وسلوالو ډلو د نښتو او فعالیت له امله پر سیمه منفي اغېز زیات خور شوی. دوی وایي د دې نښتو له امله په سلګونو کورنۍ ښار او نورو امن سیمو ته راکړه شوي، او دارنګه خلک خپلو بچو ته اجازه نه ورکوي چې ښوونځیو ته ولاړ شي، چې دې وضعیت سره سیمه له پرمختګ شاته پاتې کیږي.
ازادي راډیو لوونه ترو
منندوی چې له ازادي راډیو سره یاست. د خبرونې دوهمه نیمای تر رسیدلی یو د خبرونې په اوږدو کې به د انصاف پلټه او ازادي او اوریدونکو اونیس پروګرامونه اورو، خو تر دې مخکې له جان اقا له کوزي څخه د مهمو خبرونو سر ټکی اورو.
د افغانستان د کورونا چارو وزارت وایي نن ماسپښین یوه بجه او شل دقیقې د کابل ښار د هوایي میدان په سړک دریم میکروان کې انتحاري حمله وشوه. د پیښې له ځایه عیني شاهدانو ویلي حمله په سیمه کې د بهرنیو ځواکونو د موټرو په کاروان شوې ده. تر دا مهاله د پیښې مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی او د مرګ ژوبلې په اړه یې جزئیات نه دي خپاره شوي. د کورنیو چارو وزیر وایي په راتلونکو 13 میاشتو کې به د پولیسو د ظرفیت لوړولو په برخه کې زیات پروګرامونه پلي شي. نورالحق علومي نن د ملګرو ملتونو سازمان له پراختیایي ادارې UNDP سره د یو تړون د لاسلیک پر مهال ویل ټاکل شوی چې په نږدې راتلونکو کې د پولیسو د معاشونو مدیریت افغانانو ته وسپارل شي. د لوګر ولایت په برکې برک ولسوالۍ کې په یو کور د هوان د مرمۍ د لګېدو په پیښه کې یو تن وژل شوی او 5 نور ټپیان دي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر لارنس فابیوس وایي د ایران د اټومي پروګرام خبرې به د جون د 10 نیټې ضربه جل څخه تیرې شي او مذاکره کوونکي د خبرو د پای ته رسېدو لپاره نوې نیټه نه ټاکي. د اسلامي دولت بنسټپالې ډلې په سوریه کې له دوو ښځونه سرونه پرې کړي او د یوې څارونکې ډلې په وینا دا لومړی ځل ده چې دا ډله د ښځینه ملکیانو نه سرونه پرې کوي. د یونان د مالی وزارت به د هغو متقاعدینو لپاره د جولای له لومړۍ نیټې څخه بانکونه پرانیزي چې له اتومات بانکي ماشینو څخه د نغدو پیسو د ایستلو کارتونه نه لري. او د اوکراین د اوروژنې کارکوونکي د هغه اور د وژنې او مهار کولو هڅې کوي چې تېره شپه د چرنوبل ورانه شوو اټومي تاسیساتو د نږدې ساحه کې لګېدلی دی.
ازادي راډیو اوري اوس وخت را رسیدلی چې اونیز پروګرامونه د انصاف پلټه او ازادي او اوریدونکي اونیز پروګرامونه واورو.
د انصاف پلټه کې
یو چې هغه پسې ورشبلو یا هغه پسې ورشبلو یا هغه پسې ورشم دی کړه باندې ورځ تیر شي او نه هیله به خپل کور ته راځم.
دومره زوریدلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک په دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې دوري خدای راستي کوز ما د یت سر نه وشته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوتي ازري په ویګر کوه ازري ان شاء الله موږ جلبونه پسې ورکړي.
د انصاف په لټه کې دغه خبرونه مو د پروان ولایت د سیاګرد ولسوالۍ یو اوسیدونکو ته ځانګړې کړې ده. دغه کس چې نه غواړي نومې واخیستل شي وایي چې څو ورځې مخکې محلي پولیسو د دوی د کلي له جومات څخه څو کسان وړي او ډبولي دي.
مشکل همدغه دی چې تقریبا یو هفته مخکې د موږ د مسجد نه تقریبا 1 کیلومتر لرې ده یو ماین انفجار وکړ چې په کې محلي پولیس چوبل شوي وو. بیا موږ د مازدیګر مانځه ټیم و پاین وخت کې تقدیر کېده چې موږ مانځه ته ودرېږو چې محلي پولیس راغل. موږ د قضیې نه هم خبر نه وو. نو دلته د مسجد کې چې څومره خلکو تقریبا 3 کسه به ټول ونیول وې تکول وې وهل او لاس پکې ترې مات کړي او بیا وروسته ځان سره بوتل د خپل ما شخصي بندیخانه چې لري فندقستان ورته وې. بیا هلته چې بوتل یو سپای وساتل پاس لاغې بیرته خوشې کړ. نو موږ ته ویلې چې تاسو موږ سره همکاري نه کوئ. موږ ویلې چې موږ د دکاندار خلک یستو د ورځې دکان کې یستو په کور کې یستو. نو باید موږ وساتي دولت نه موږ خو دولت خلک نشو ساتلی.
چا دا د مالی پولیسو قماندان په سیاګر ولسوالۍ کې
قماندان مشتاق نومېږي.
د مالی پولیسو قماندان دی
قماندان دی. وو
د سیاګر ولسوالۍ په کومه سیمه کې؟
د سرخی کلی کې نه موږ بوتلو د پندکستان درې ته اوته شخصي باندې خانه ته بوتلو.
تاسو مو وهلې و ټاکولې؟
وو ټول دا ټول اسکاس دا سی وهلې و چې دا زمو وای نن د کوم ته لرم دا یو هفته کور کوم. نو دا خو کابل کې نن فجر کې حتی فرانسې کې بل ځای کې دوه خلکو مخنیوی خود په پیشرفته دولتونه نشي، نو موږ به څنګه وکړو؟ موږ په دې امید یاست چې تاسو موږ امنیت ونیسئ، نو موږ تاسو امنیت نشو نیسئ.
مخکې مشوره وکړه چې دغه کسان چې د جومات نه د مالی پولیس قماندان ویوړل، دا تلاس کس دوی په خپل شخصي بندیخانه کې بندیان کړ. هدف هم د دې شخصي بندیخانه نه څه و، دوی شخصي بندیخانه
ګوره دته خو منګه ولسوالي لرو، ولسوال لرو، قماندان لرو. وروسته چې دوی منګې ویوړو، د منګ سپینګیری ورغل قماندان ته ویل چې داسې ولسوال ته ورغل، ولسوال بېخي ځان پټ کړ، خو قماندان ویل چې د ما د واسې پورته کړ دی. هغه هم داسې یاډي واډي خبرې وکړې.
قماندان د امنی قماندان
و د امنی قماندان د سیاست که دوی که مجرم وایات جرم نه درلودلای منګه، نو قماندان ته د موږ سپینګیرو ویلي و چې تاسو دلته قماندانې ته هم راوستیو، نو تاسو ولې د خپل ما شخصي ځای ته ویلي؟
شخصي ځای یعنی هدف هم څه ده؟
شخصي ما کلی ته د شخصي قماندانې ته ویلي، نو شخصي کلی ته ما د چې کوم ځای کې قماندان ده.
دلته د مالی پولیسو پوسټه ده، تاسو په کلی کې؟
د من کلی کې د مالی پولیسو پوسټه ده. وو
بیا تاسو یې مغ بندیخانه ته عمل ته بندیخانه لري مخکم؟
نه نه، د منګه کله چې سرخای نو میږي د ولسوالۍ پوسټه ده، دلته مان فجور کړل ته پوسټه ده، د دې مرکز د دې قماندان چې د فندقستان کلی کې د منګي حال ته دی ویلو.
بلکې لته اول ته د بندیخانه چې تاسو ول په پوسټه کې د کوم ځای چې تاسو بندیان؟
نه نه، امو ته وکړ کې واچلو.
خا بیا د شپې ډوډۍ دار کړه یا څنګه؟
نه دلته ډېر وهلو، ډېر یعنی چې د اندازې نه زیات دی. هلته حتی د باز ولک په خوله غوږې خوله ولګه غوږې پرې پرې کړی دی. بیا ته هغه نه
هم د خپل قماندان د دی الک په غاړه خوله ولګه؟
نه دا هغه عسکر نه و، ما خپل قماندان ورته ولاړ.
محلي پولیس؟
و محلي پولیس
د دې قماندان په امر؟
د امر. و
نور خلک هم شکنجه کړه؟
و دا تل از کسان د ټول شکنجه کړ، نو دی یو په خوږی خلو ولګاو لغه دی حتی پر پریک.
تاسو ولې د ولایت مرکز ته مراجعه ونه کړه؟
ولان د خلک د سیدی چې کول په ویری وحشت کې دي، دا چې زنګ در ټو پنواله د دینه یریګم چې پواز میونه پیژنې، د خبره نه خلک ویریږي. خلک ما د ځان سره هم حتی دونه وحشت خطر کړی چې څوک د ځان سره یو ډول نه شي.
اوس څه غواړی تاسو هم دغه کسان چې تاسو
نه هم دغه د غوښتنه هم دغه د چاینده کې ګوره موږ باندې دا پېښه بیا تکرار نه شي. او که تکرارېږي، نو موږ ته د دولت وایي چې موږ همدا منطقه خوشې کړو دوی ته.
موږ دغه مسله د پروان ولایت د امنیت قماندان محمد زمان مموزي سره طرح کړه. مموزه سب، نو دغه اصول څه دي کله چې د چاودنې کیږي؟ دغه محلي پولیس څه ډول برخورد باید وکړي؟
مننه. دا خو دا د خلکو ادعا ده، پر صورت مننه نه ردو. کله خلکو قانوني مراجعه ته مراجعه کړي وای، د تاسو د راډیو نه غیر هم موږ ورشدګي کړي و. هلته عملا دا یو مسترعي سرک د کلی مینس کې ده، دا د کورو په خوا کې تیر شوی. دا اوس مین د شه د منطقه ده چې شګه و یا خوره، او خلکو دا خوره لري کرمین کې خود دا منطقه غرنۍ ده، تپزار ده. دا تپزار کې مینه خودل خخول کولنګ غواړي، جبل غواړي، اواز کوي. دا کورونه دي، دی اواز اوري. خلک پیاده چې سړک خو خوا کې تیریږي غږ اوري. متاسفانه دا خلک همکاري نه کوي. د کور مخ کې مینه واخلن د حکومت سلور کا سمای نو هل دو شهیدان شول، دو تکته کال ته د وشه په غنګ پراته دي. یو په حقیقت شو دا بل په خند لري جماعته دا. نو دا خلک د حکومت دي کلی نه دي پښتني صلاحيت هم نه لري چې دا مین چار او اسمان نه راغی. بیرانی کې خود ملک او کې خود چا کې خود داخلا مونږ خود غو حق لرو چې پښتنه او یا پولیس محلي یا پولیس ملي یا سارنوال یا بل پار صورت کدی ازیت شوی دی کومه قانوني مرزي تاریخ کړی دا چې مونږ پښتنه نه کړی. الته قومندان یو لسوالي هغه ته بیرځ کړی او کومشتاغ ډیر ظالم او ناروا ونو ولسوال ته بیرځ کړی. کبه الته چارې ځنه واشته ونه ته راغلی و ولایت مقام کې بیرځ کړی.
د سده مموزه سبب اخی ډیره بخنه غواړم تاسو خبره قطع کوم. دوی وایي چې مونږ لاړو ولسوالۍ ته مراجعه وکړه، وایالته مونږ خبره چا ونه منله. تاسو پوهیږئ چې د سیمو خلک هم له وسلوال طالبانو یديږي، او هم دلته کله چې حکومت کې دغه سه مالی پولیس دوی سره بد چلند کوي، دوی ویریږي. دوی وای کله چې مونږ ویوړو بل کلی ته والته دوی شکنجه کول، واهلی ټکولی. د یو ځوان په غوږ د قماندان مشتاق په امر یو بل محلي پولیس غاخ لګولې، وای شواهد لرو د دې غوږ پرې کړي. یعنی تر دې اندازه اعمال چې کله تر سره کوي، نو تاسو به قانوني کوم چلند دوی سره وکړي؟
په
پار صورت منگا پیچ صورت پل پولیس کو سرے تھا نا بری رو داخل کو چدا اس منگ خبر دے تحصیل طریقہ خبر شوی اقلن کا داخل کو ولسوالی کی چاہ دوی عریضہ نو افسلو ولایت تاوی مراجعہ کریوا یو ڈلغ اس کو افغانستان دروازی واضح دی دے ٹول مقامات خل دی ریسی اب جمہور تا دفتر رسی دل شی دا دی وزیر داخلی دروازہ دی مرلوی سارنوال دلتا ولایت مقام دا دی منگا دلتا دا دی پروان خلق شاہدان دی چی ہر سوک دی منگ دفتر تا داخلی دل شی دی کیس شک نشتا دا چی اس تاس طریق نوی چی ما وقت بانی غاخ لگا ولی دنو منگ بس سوک زخو نو سو منگ علم غیب لرو نو کومندان مشتاق مته گزارش وکړ نه دی ولسوالی نه کوم راپور غل نه در خلکو ما ته زنګ وهله نو کدی غواړي چې دا مسله قانوني بررسی شي مون کومندان ته جزا ورکو یو ځل دی ما دفتر پورې شي دا خلک ما پیژنې ځان کومندان نه نیمه چلته مدارا کوم مسله ته مې خبرې وکم که کومندان سرکشي کړي کومندان ته جزا ورکوم کنه خلکو ته وزر وکړو چې دا تاسو د عقل یو غوډونه خو حق لرو چې تاسو مونږ ته خبر خوراکي چې دا د موږ د کور په مخ کې مرزه مشکل ده ټلیفون دا اوس خدای ته
یعنی همکاري وکي تاسو سره
اصلا مونږ دینه خو نه غواړو چې مل عمر د لاس نه تړل راولي مونږ ته درا کې طالب کومندان اصلا یو ټلیفون دې مونږ ته وکي چې دغه لار کې خطر ده د خلکو نه مونږ توقع ده اوس خو مونږ پیو خامخه دواړو طرف نه ملت در بخوري دواړو طرف نه ملت تاواني ده که عسكر د یقین دې کړو باندې دې ک طالب د یقین په کول راځي اوس طالبانو اختر ورکړې دې مغه شاګرد دارالمعلمین ته چې دا دارالمعلمین تاسو وټړي کني مونږ تاسو باندې ډجې کو اوس دې کې بسو مقصد دې دا سپینګری راټول شي خل راټول شي تعلیم مخ دی ولی نشي دی اقلن دی پیام خدا و حشد و دا ناروا دا ټول دی اقلن طالبان چې دا جنگی دی او هدف خو بلری دی هدف صدا اقلن خلق دی دی مخونی شي خلق دا قوت لري مخ کې رئیس جمهور ویل شي دا استرو ټانګو توپ دا خو یو نمایش دا قوت خو خلق سره دا خلق مونږ سره همکاري وکي طالب څوک چې راځي خو دغه وطن خلق دی پاکستان په کې نشته د دې ولسوالۍ نه غوډي ولې ولسوالۍ سره نشته پکې ټول د مګ کور کې خلک دي ولرونه او کاکاګان ټول دکانداران دي بچی دا چې خدای ورته ناروا په مشکړه ده د توپه غشته خپل کلیوال وژني هدف مې دا و چې مونږ دغه د بتا باندې ک خلک مشکل لري دا دروازې خلاص دي مونږ کوي شو چې ته مونږ دومره به انصاف هم نه شو زه او دا کومندان یار څه وکي او مونږ هم نشو ناشتي د څه بې کفایته اداره نه مو واړو نه کومنو مونږ خپل انسانان یو د دې په خاطر چې دا وطن د مسلمانان یو د افغانستان
بالکل
د چې څوک سرکشي کې کول سوالو کې کومندانو ته موږ پر پولیسو پر مربوط سره د مالاس لاندې دي زه ورته کار خبره کوم په دوه سترګو
او کور ودان مموزه سیب دوسلی نم ډیر تشکر ورځم په خیر تاسو هم کولای شئ خپل ستونزې یوازې د شنبه او یک شنبه په ورځو لمون سره شریک کړئ زموږ د ټلیفون شمیره ده 029829020
آزادی او اوریدونکی جوړونکې فریبا ظاهر
د ازادي او اوریدونکو د خبرونې مینوالو السلام علیکم ستاسو د روغتیا په هیله د بیا هم ستاسو د پیغامونو د خبرېدو وخت را ورسېدی زموږ یو شمېر دوستانو موږ ته ټلیفونونه کړي او د بیلابیلو موضوعاتو په اړه خپل نظرونه او ستونزې شریکې کړي دي نور منظر روم د دغو دوستانو پیغامونه به واورو
السلام علیکم د روزګار نو ولایت په چارچینو د ولسوالۍ يم مردا اشرف غنی ته ته رحم دي چې زموږ د چارچینو لار بند ده ټول څلور تنزلارې ده ټول د زموږ ته یو دغه کې ریو د مریضان مو پر کمه وي سو او چیر ولار سو د زموږ یو مرګ مردان نه لرو نه چې په خانه سره یو لار ایله دی چې نه څه نه دلین موټر سره ټول بند دي مردا پیغام دی وسلام
عمر کوچی د زابل ولایت څخه خبره کوم کوم چې دغه پرولونه پر دا روډ روان دي په دیش کال دغه شرکم پرولونه زمانه پېت کې پر روډ لول د کابل خواته روان دي ایا موږ نه پیوږو چې دا پرولونه کومه خواته دي نو سش کال چې د موږ مالداري لور په نور کلو به موږ پنځله خرواره پرول سره نه سش کال موږ دیش خرواره لا سلوی خرواره برانې سکتایت کې وکاو نو ایا دا معلوم نشه دا پرولونه اوس لا ټول روان دي دغه پرولو پته نه لګي دا کوم خواته دی دا معلومه مو څه کو دا پرولو بیا مو ته خارج ولسم شهر اړیکه به د کومه کومه د مالداري زموږ ته ختمیږي په دا رقم خو سږ کال وچکالي د شی نشته پرولونه اوس لا غواړي هغه پر روډ باندې پورته دغه سمه پرولونه په موټرو کې روان دي چې د دېرش کاله زمانه په یاد کېږي نو موږ د ولسمشر هیله کوو چې دغه پرولو دغه وکړي دا پرولونه به نو موږ د مالداري څپه کوو چې کندهار ولایت دغه علاقو ته لوړ روان دي اوس
زدا زادی رادیو ته دا پیغام پریږدم چې موږ د روزګان د شهدا ساز ولسوالۍ لارې هم تړل شوي دي چې دلته هیڅ هم نه پیدا کېږي نه وړۍ نه بورا نه پلمیټ هم په دغه شان چیز هم دلته نه پیدا کېږي موږ د ډاکټر آصف خانی ته دا غوښتنه ده چې موږ د روزګان ولایت د چاچونو ولسوالۍ شهدا ساز ولسوالۍ ته توجه وکړي ځکه چې دغه لار زموږ ته خلاصه چې په دې روژې مبارک کې موږ هیڅ هم نه لرو. السلام
غزنی والا دجستان ولسوالۍ کې ډېر بد حالات دي. لارې بندې دي، اکمالات نه کېږي. د ښاغلي جمهور رئیس اشرف غني او ډاکټر عبدالله او انجینر محمد خان او د غزنی والي څخه دا هیله ده چې دا لارې خلاص کړي. د مالستان لار او د ناور لار ډېر بد حالات دي. مریضان ته یو خوا هم نه وړل کېږي، کلینیک کې هم ادویات دوا نشته.
بله، السلام علیکم. تورخان ما د لغمان د مرکز نه ورور جان مشکل زمنګا د مرزه د سرک سرې شوی دا او کار پې نه پېلېږي. دا دوه کاله کې سرې پې شوی دا کار پې نه کېږي. دا څه علت دی؟ پیسې راځي او خلک یې خوري، موږ په دې نه پوهېږو چې دا څه علت دی. او د مرکز علاقان دی ټول بیکار دی، ټول په جنگ او عملو باندې اخته دي. موږ هیله کوو چې دا پیغام اول نشر شي، بلد پیغام چې زمونږ دا کار وشي نور در د خځو غواړم.
السلام علیکم. زه د بارګس ولایت بل مغرب د ولسوالۍ سره خبرې کوم. موږ په بارګس ولسوالۍ کې د حکومت او د طالبانو څخه موږ ډیر په ازادي چې موږ خلګه کې موږ نه بازار ته پیډې نه موږ کارونه کې دکانونه ټول خپل کې موږ څو کوم موږ کاریا ته.
السلام علیکم. شیرباز خبر کوم. د پکتیا ولایت د پټان ولسوالۍ د مقبل نه متماس نیولې دي. بیګا ورځ د ټول طالبان را وخت پاکستان چې پین اچول دي. اردو پولیس سربازان لټول باید د نهري کنډو باندې بس پوستې واچولې شي. د اشرف غني دا خوښ لرم چې را دي شي بس دلته یا پښتنه وکړي د پاکستان سره دي پښتنه وکړي. ولې طالبان را لېږي؟ اولې پکتیا والی نه دا خوښ لرم چې دا جدید دی دې پوسټ مخنیوي دی وکړي د امریکا نه باندې پر خدي پولیس دی واچي. وسلام او احترام.
زه محمود الله د نیش ولسوالۍ تاسو سره په تماس کې یم. زه غواړم چې دا زموږ په دغه باندې بحث جوړ شي. دا چارواکي راوغوښتل چې کدا کوک نه حکومت بند نه کړي. دوبیان په نامه دي دا چې بند نه شي د نیش ولسوالۍ نوم به په تاریخ کې ورک شي. دا حکومت ته سم نیمه پیسې د حکومت چې واخل چې سم نیمه بیا د دکانانو کې بیا طالبانو ته هم دغه ورکول کېږي. نو که دا ورک نه شوله دا به د دغې ولسوالۍ نوم په تاریخ کې وویشتل شي. د کندهار د نقشې څخه به د دې ولسوالۍ نوم وویشتل شي او په یوه کال کې به ټولو ولسوالیو ته دا پروسه وغځېږي. د کشر نسل هلکان په دې کسه په دې کار اخته دي. ډېر د ځوان نسل ډېر سخته شوی دی او چارواکي ورسره شریکان دي. چارواکي وغواړي زر د دوه ساعتو کې به ټوله مکمل باندې چارواکي وغواړي. لوړ پوړي چارواکي خبر نه دي او کښته چارواکي نه غواړي چې بند شي. هغه خپل امتیازات خپل کریډیټ پر دې باندې اخلي. وسلام علیکم. د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو ته اورېدونکو ته زه سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. د کندهار ولایت څلور ولسوالۍ کې کوکنار کره کېږي، په دوبي کره کېږي چې دا ډېر بد کوکنار دی او ډېره بیا نه چې دا کوکنار سره راځي نه اوله د خلک راځي د لې کښت کوکنار کوي بیا نه چې ورسره ډېریږي. او د دې پر ځای باندې نه یو پالیز او یو خربوزه او هندوانه او کچالو دا شان نه پرېږدي چې وکرل شي. دا په دوبي کره کېږي. پخوا په پسرلي وه، اوس بیا په دوبي کرل کېږي چې اوبه یې هم وچکلې، ډېرې کښته کړلې، څاګانې هم وچکړلې، چې مصرف یې هم ډېریږي، کروندګر یې هم تباه کړل، تیل یې هم ګران کړل. چې دا یو ډېر ناوړه یو سلطاندانه رقم عمل شروع شوی دا څلور کاله کېږي. دا په شاولیکوټ، په نیش، په لام، په غورک ولسوالۍ کې، په دې څلورو ولسوالیو کې دا کښت په
په دوی به شروع شوی دی چاله نه د اوس هیڅ تباسه دی کار شروع دی خلک ولاړ دی کری چې پرموز باندې هم کچالو ګران کړه هم ځوانې ګران کړه هم یې وجهه ترکاری باندې ګران کړه او هم یې د اوبو څاګانې شوکړې کښته اوبه تقریبا اوس یو نیم سل متر دغه شوی دا هر ورځ اوبه غواړي مصارف غواړي تیل غواړي او هر ورځ دوا غواړي نو زما د لوړپورو چارواکو سره دغه هیله ده چې د دې مخنیوی وشي د دې پر ځای باید حکومت وجه کروندګرو ته ژمی او نور د میوجاتو تخمونه او نور شان ورک چارو کې چې خلک ګټه کوي واخې ساجرات پیدا کوو اجر دغو کو نو دا کوفنار باید بند سیمانه چې او د دې سره بیا نه تیم راغلی ده په دې سره بیا نه چې نه اولاد بیا غانه خلک راځي دلته مینونه هم پټي نو کارونه هم کې چرکی هم کې والسلام علیکم
السلام علیکم عبدالرحمن خبر کوم د ننګرهار ولایت څخه ما د اوس حکومت کې چې کوم د کابل او د ننګرهار ترمنځ کوم حلقوي سړک شروع شوی دی د هغې کار ډېر فرار سلو روان دی هیله لرو چې دا ډېر تېزۍ سره کارته ته ورسېږي چې د خلکو ستونزې ډېرې زیاتې دي او د بله لا ډېر وکړه او ډېرې ستونزې دي. السلام علیکم.
السلام علیکم و رحمت الله. زین احمد الله عبد القیم د بایغت ولایت د بلمرغاد ول سوالین خبرې کوم. زه دا هیله لرم چې اشرف غنی وویل چې زه خدای رسې د مرکب زه به سړکان اول په سړکان جوړ کړم تر اوسه هېڅ ونه کړه. وسلام.
السلام علیکم. زردت سارا د کندهار ولایت د معروف ولسوالۍ د محمد خان کلی سره پر لاین یم. زما اول د معروف پرویز په اړه د پلاویدامیې د ریاست څخه دغه غوښتنه او ارزو ده چې د دغه مروډ چې کوم غوره د شجاعت لګښت لرونکی مروډ دی او دې په دې اړه هېڅ نه وایي چې یا جوړېږي یا نه. خلک وایي چې دا روډ جوړېږي څوک بیا وایي چې نه جوړېږي. موږ غواړو په دغه پلاویدامیې د ریاست څخه وضاحت غواړو چې دغه روډ په اړه د وګړو د یا معلومات ورکړي چې د خلکو ستونزې او مشکلات ترپسي یا بله تر هغه هم پسې زیات شي. نو موږ دغه غوښتنه ده چې باید د پلاویدامیې ریاست په دغه اړه معلومات و ټول مهرکانو او زموږ ګران وطنپال ته ورکړي. وسلام به احترام.
ګران کندهار نه خبره کوم. حسن د پکتیکا دی ولایت یم نه د خوشامند ولسوالۍ. زموږ په خوشامند په ولسوالۍ کې ډېرې ساحې پاته دي. ټلیفون د شبکو چې حکومت نشته پکښې کې یو شی نشته پکښې کې. خلک ټوکر ټوکر دي. خلک در په دره دي. نه سکول شته نه مدرسه شته نه مکتب شته. یو شی شکر نشته. کوچنیان لویان ګرځه دغه چې شورې ګرځي خارو لوی لوی خارو ته ولاړ شي. زما پلاستیکان ټولوي کورونه بار کې دغه وی ولاړ شي یا جلال آباد ته ولاړ شي یا کندهار ته ولاړ شي یا چیرته ولاړ شي. نه نو یعنې مزدوري کوي خو هغه مزدوري نه پیدا کېږي. کوچنیان یې پلاستیکان ټولوي ټول تک تور دي په دوګو باندې. نو دا به خیر وزن دي اوسه وخت میږي څرنګه به سمیږي. دا شي خمرام ته ورسېږي او لویان چې بیا به نو دی راکېټ واخلي. بیا به نو د طالب په نامه باندې ځان مشهور کړي. بیا به نو طالبان شي. بیا به نو ځوان ملګري جوړېږي په وطن کې به پټاونه کوي. نو باید چې ډېره پاملرنه ورته وشي او دا کوچنیانو ته سکول مدرسې جوړې شي او دوی خپل تعلیم زده کړې وکړي. ډاکټر عبدالله او اشرف غنی ته زه ډېر سلام وړاندې کوم. شبای دغه دې ته ډېره توجه وکړي. وسلام به احترام.
السلام علیکم. زه د ورزګان ولایت چاچن ولسوالۍ څخه محمد هاشم خبرې کوم. زموږ په خوا کې بیسین خدا ستاد وشي په بازار کې دا ډېر کمزورې زر مخابراتي افغان بیسین مخابراتي شرکت ګډونوال سره هیله کوم چې دلته یو بله سمه خدا راوي. دا خدا چې ډېره کمزورې ده اوس په دې څو وخت کېږي کرارې بس د اوو بجو د مازدیګر د اوو بجو سبس کرار کار پرېږدي بره باندې در صاحب تسلور بجو پرې هیله ده چې دا غو مشکل بر حال کې. دا خدا چې ډېره کمزورې ده خلک پر ډېر دي د ورځې بالا بس کار نه کوي. پلا پلا کار ګرځي پر مخ پرېږدي. نو بس ته خلکو د ډېر وایل د لاس هغه مشکل لرو. هیله ده چې دا غو د افغان بیسی مخابراتي شرکت ګډونوال دا ما خبره واوري. السلام علیکم.
سلامونه امنې کې هیلې مې ومني. زه د کندهار ولایت نه شفیق حمد صاحب سره خبرناس کیم. د دغه نوي حکومت لویه توګه چې مشترکه هغه توګه هم دغه ده او ټول ملت هم ورڅخه خوشاله دي چې سخت اقتصادي بحران او سخت اقتصادي مشکلاتونه راوځل او هر یو د خپل کاروبار د خپل دکانداري او د خپل خاري څخه ده زار دي. زه هیله کوم محترم رئیس جمهور اشرفانی صاحب څخه او د محترم جناب ډاکټر صاحب عبد الله عبد الله څخه چې دا اقتصادي بورات د قرآن په لحاظ سم وکړي او که چېرې دا د حکومت په څیر کولی پیش دی بل چاته استعفا ورکړي بل چاته وسپاري.
السلام علیکم. ګل احمد د کندهار د ولایت څخه په تماس کې السلام علیکم. د محترم رئیس صاحب اجرائیه رئیس صاحب جمهور اشرف غنی صاحب څخه خواهش کو چې د کندهار لوی مسجد جامع عمر په شیدان چوکی کې موقعیت لري. دا څومره ډېر عمر کېږي چې دا مسجد جامع فعال شوی دی او دا مسجد جامع دروازې د ټولو مسلمانانو روز په مخ بند دي. رئیس جمهور څخه خواهش کو چې دا مسجد جامع فعال در اخلاص کی چې ټول مسلمانان ورونه دې مسجد جامع کې بعد لمونځ کې دا مسجد جامع ډېر عمر کېږي چې فعال شوی دی او فعال شوی دی. دا د مسجد جامع تر اوسه دروازې مسلمانان ورون یو لمن نسی کوله دروازې بند دي. محترم رئیس جمهور صاحب خواهش کو چې امر دی وکړي چې د کندهار لوی مسجد جامع بعد خلاص ټول مسلمانان ورون لمن کې مننه د خدای په امان.
السلام علیکم. زه محمد د کندهار ولایت څخه خلاص را پرېږم. زما نظر دا دی چې دغه بندیان چې افغانستان کې بندیان دي دغه په زرهاو زرهاو نو دغه بندیان چې دې ته شوایي د حکومت مشران وایي چې وایي موږ د بشري حقوق په بای کوو. دا څنګه بشري حقوق دي چې په افغانستان کې دغونه ډېر بندیان دي؟ آیا دغه چې یا شپاړس کاله یا پنځلس کاله کوي دي د دې حق نه لري چې د خپل زوی یا د دې مېړه یا د ورور سره وګوري؟ آیا دغه بشري حق دی چې دی د خپل زوی سره خلو خلو نسي دلی او دې وایي موږ بشري حقوق په ځای کوو؟ بشري حقوق دا دي چې دی د زوی پنځوس کاله دغه لس کاله او شل کاله کښېني دا خو بشري حق نه دی. خو باید د خپل زوی د خپل مېړه سره دا شل خو باید وګوري. یو دا پوښتنه کوم عباس الله په کلام کې دا
السلام بله. السلام علیکم. زرداد سالار یم د کندهار ولایت معروف ولسوالۍ استاذ سره په تماس کې یم. زما یو غوښتنه د نوي والي صاحب محترم څخه همایون عزیزي صاحب څخه دغه ده چې معروف خلک د معروف د روډ په اړه ډېر نهیلي شوي دي. غواړم د معروف ته خلکو باور او بیا اعتماد په حکومت باندې یو چل بیا هم ترلاسه شي. هغه په دې خاطر چې د معروف د ولسوالۍ د روډ کار باید عملا شروع شي او دغه کار عملا جریان پیدا کړي چې د معروف د ولس ټولې اړتیاوې او ستونزې او مشکلات پکې حل شي.
السلام علیکم. زه د هلمند ولایت څخه نوی صاحب تاسو ته پیغام پرېږدم چې موږ د پنځو مشکل دی او هر څوک لري د دې پیسې زموږ څخه اخلي او موږ نو پیسې ته وځو پرې ګټلې هم نه یې. یعنې موږ د ویلې څخه پای پیسې یو یا زر افغانۍ چې موږ یې ماشه نه کیږي هغه تعویض وو. اوس بیا مستقیت والا را روان دي، ولایت والا را روان دي چې یو را کوشش زر افغانۍ ماشه مالیا اخلي او موږ روزو پرې دې ماشه کار نه کوي. موږ په تیل باندې ګولا کې افغانۍ ماشه کې دې یو را کوشش زر افغانۍ مالیا غواړي. نو موږ تاسو خیله دا چې تاسو باید دا مسولینو ته امر وکړي او دا ټول خبرې در مسولینو پرې ورسوي چې دا پیسې څلش کې او دونه ظلم نه کوي ځکه چې موږ د تل کار کې او موږ له تل کوښښ نو. والسلام.
السلام علیکم. زه نصر احمد د کندهار ولایت تجړی د ولسوالۍ ته خبرې کوم. د کندهار ولایت تجړی پولیس والی کې د خلک د ډېر غټ مشکل سره مخ دي. دا موږ سکلانې پر خلکو بند کړی دي نو خلک خو له خپل خواري او زړه غریبۍ نه کولای. موږ د لوړ پوره چارواکو صدا غواړو چې موږ کلان ژر د جری لکې ځکه چې وس خانان خرج غو ضرورت نور تر مټر چلی او د خواران غریبان خلک دا د مشکله وس نه لري چیرانی ته کلری غي نه سره استلای نو خامہ خا خو زرنج مټر دا شی سره نس پیدا کولای. موږ د لوړ پوره مشران صدا غواړو چې د ژر د جری لکې. والسلام.
ازما پیغام د ازادۍ راډیو د غیر خبرایدو ډاکټر صاحب اشرف غنی او ډاکټر صاحب عبد الله او نور منصبینو ته ورسیږي چې د دوی د د ریاست جمهوریت په وخت کې د کاندیدۍ په وخت کې خلکو خپل وینه پر ورغوی واخیستله، دوی ته رایه ورکړه او دوی وعدې ورکړې ملت ته د اسلام د افغان د مرد په نامه. نه اسلامیت معلوم دی، نه افغانیت معلوم شو، نه مرضي معلومه شوه. د بادغیس د ولایت د بالامرغاب د ولسوالۍ څخه خبره کوم. نن ورځ پر مظلوم ملت باندې لکه یزیدیانو چې اوبه بندې کړې وې، ولې یې بندې کړې دي، اردو و ولسوالۍ و په لوسو ګردو، که دغه د اسلام و د افغان طریقه وي خو یې انجام ورکړي که نه یې، نو د مظلوم ملت ږغ دي دوی واوري که نه اوري، خدای خو یې اوري. ورځ عشر خو ستا که مسلمانان دي خو سم د اسلام رفتار دي وکړي، که مسلمانان نه دي نو خلک دې کور کې شي، باره خلک په ځان وپوهېږي. نو زما پیغام دغه دی، سل په سل کې به دا پیغام باید ورسېږي. السلام علیکم.
زمتله خبرې کوم د پکتیکا ولایت نه. پکتیکا ولایت کې بیخي د خلکو مشکلات نه، بیخي اداري فساد بیخي په ښکاره روان د ولایت نه. والي لري نه، قومندان لري نه، هېڅوک لري، هېڅوک دس نهشته چې چا ته ورشي او هغه سړي ته زړا وکړي او هغه ستا کار وکړه، ستا هجرت وکړه. وروره که بیخي زیات مشکلات دي وروره، خلک یې په بدوی سره کټل کړل وروره، که هېڅ رسېدګي د چا مشکلات ورته کېږي نه وروره جانانه. دې په خاطر چې خلک اکو غواړي له حقه چې وروره جانانه حق ترې لاندې کوي، اباطل ترې پورته کوي. سرمایهداره سړی میشه همیشه کامیابه ده چې محکمې ته هم تیار ده، سروالۍ ته هم سروالۍ هم دي ده په ګټه، د محکمه هم دي ده په ګټه، د سرمایهداره سړي په خاطر، د غریب سړي هېڅوک غږ نه اوري.
که تاسو هم په خپلو سیمو کې ستونزې یا شکایت لرئ او وړاندیز و نظر لرئ او غواړئ چې د ازادي واورېدونکو د خپرونې له لارې تر مسؤلینو ورسوئ، نو کولی سئ هغو شمیرو ته زنګ ووهئ چې د خپرونې په پای کې درته اعلانوو. د نورو ټلیفوني اړیکو په هیله مو یم. تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو مل سه.
ازادي راډیو لوونه تر وو.